مشهی مشال ریډیو تغواګی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې ز منور شابه په روانه غړې کې هم ستاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خولېوي په خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریډ په پیښور کې ترسره شوې د پرونی 14 ورسته حال د پاکستان او هند د وزیر اعظم د ملاقات او داراز د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه ریپورتونه واوري د دې ترڅنګ په اخیری برخه کې به ستونزو سرکار پروګرام واوري خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د سات تازه خبرونه واوري
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په بریډ کې درې مشکوک وسلوال وجل شوې دي د پیښور د کې ساخوانه بازار د پرونی 14 په نتیجه کې دوه سلويختنه وجل شوې او د شام ولسمشر بشار الاسد وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد به عملي کړي او د خپل رژیم کیمیايي وسلې به ختم کړي اوستا خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په بریډ کې درې مشکوک وسلوال وجل شوې دي د مقامي انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل دي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا د تاخیل تحصیل کې په یو کور د دوو میزایلو راغورځېدو له امله درې مشکوک وسلوال وجل شوې دي تیر ورځ هم د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې درې وسلوال وجل شوې وو د پیښور د کیساخوانه بازار د پرونی 14 په نتیجه کې دوه سلويختنه وجل شوې دي د پیښور کمشنر صاحب زاده انیس مشال ریډیو ته پرین ویلي چې اوس ته وجل شو شمیر دوه سلويختو ته رسیدلې ده په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم وجل شوې دي د دې 14 وروسته د کیساخوانه بازار لاره تړل شوې دي بلخو د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر تیر ورځ د ریډینګ وروختون دوره کړې او له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په صوبه کې د تشدد خود مخنیوی لپاره دی وفاقی حکومت سنجیده ګامونه پورته کړی په خیبر پختونخوا کې په تیرو اتو ورځو کې په دریو پیښو کې د یو سل او سلويختو زیات کسان وجل شوي او خوشا 2.5 سوا جوبل دي د پاکستان او هند وزیر اعظمان پر دې سلا شوي چې د کنټرول پر کرخه به تاوتریخوالی راکم کړي هندي چارواکو ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار پر اسپنیوک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه د دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ په خپلو کې وکتل د هندوستان د وفاقي امنیت سلاکار شیوشنکر مینن له غونډې وروسته خبريالانو ته وویل
My understanding is that both sides wish to see a better
زما په فکر دواړه خواوې غواړي چې د هندستان او پاکستان تعلقات د موجوده وخت نه هم لا نور خشي په دې ملاقات کې دا هم سرګندوه چې موږ دواړو د دې لپاره د مخکینه شرطونه لرل یعنی د عاجلو مسلو حل رئیسل د امن پر ځای کول او د کنټرول په کرخه د آرام راوستل دي زمونږ له نظره یو مهمه موضوع د ترهګرۍ د ستونزې حل راستل دي او په دې برخه کې د پرمختګ رامسته کول دي
وزیر اعظم منموهن سنگ چې راتلونکي کال واک پرېږدي د جمعې پر ورځ په واشنگټن کې ویلي دي ترهګرو مرکزونه لا هم په پاکستان کې مرکز دي خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا د خبرې ترې د یو نوي پهل لپاره خې بللې دي له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند باست ټاکل شوی افغان مذاکرات کوونکی وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې را پدې خوایې د دې سند په اړه اته ځله خبرې کړې دي له امریکا سره د امنیتی سند افغان مذاکرات کوونکی او د امنیتی انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی د اتوار پر رسمه شال ریډیو ته ویلي چې امریکا او افغانستان د امنیتی سند لاسلیک ته نږدې شوی دي که څه هم اشرف غنی احمد زئی له مشال ریډیو سره په خبرو کې اونې ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت لاس لیکړي خو زیات اکړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخت ته اړتیا لري بلخو د افغانستان په ننګرهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې خو د غیرت په نوم وجنې په بدل او په ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچا ټیټه شوې ده د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینه حمیدی په دې اړه تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تاوتریخوالی واقعیتو تا منگا دو بودونه گورو دو حقوقی لازه یو آغا عباد دی چه پسیما که عملا منگا او گورو چه خزی دا تاوتریخوالی سر مخامخ دیو یو دا قربانیان دا مراجعی کچه دا چه دا یاغ مدنی طولنو تا دولتی او ندولتی دارو تا چه دا خز دا اقونو دا یادی دا پارا کار که مراجعی که دا غا دا مراجعی ساته تا که منگا او گورو دا مراجعی کچه زیاده شوی نسبتا دا نور کلنو پا پرتلا یا کسانو چه منگ تا بلفیل مراجعی کرده یو سلو پینزیشتا نو و قیدهشی چه بلی میشه چه قضایی دی دا منگا ور سر سبت کو دا دی ارقام شاید یو سلو سلویخت قضیو تا ورسی.
صابرینا حمیدی وای د خوځو په وړاندې د غیرت په نوم وجنو په بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچه د عام پوهاوي له وجې ټیټه شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د شام ولسمشر بشار الاسد وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد به عملي کړي او د خپل رژیم کیمیایي وسلې به ختم کړي. د جمعې پر ورځ د قرارداد منځوریدو وروسته بشار الاسد په خپله وینا کې یو ایټالوي ټلویژن ته وویل چې د ایران او واشنګټن ترمنځ د اړیکو نرمېدل د دمشق او سیمې په ګټه کېدای شي، خو که امریکا پکې د دیانتدارۍ نه کار واخلي. بشار الاسد همدارنګه ویلي ډېر اروپایي هیوادونه نشي کولی چې د جنیوا د سولې په هغه کانفرنس کې رول ولوبوي چې د نومبر په میاشت کې پلان شوی دی. تمه ده چې د کیمیایي وسلو د مخنیوي د سازمان شل څارونکي به د نهې پر ورځ دمشق ته ورسیږي. او وروستی خبر دا چې د عراق په ستر ښار بغداد کې د اتوار پر ورځ د شیاګانو په جماعت ځان وژونکي برید شوی چې پکې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. په المسیب سیمه کې د یوې جنازې پر مهال د دغه برید له وجې د الحسین جماعت چت راوغورځېدو. پولیس او ډاکټران وایي په دې پېښه کې د 500 زیات کسان چوبل شوي هم دي. بلخوا وسلوالو د عراق کورد مشتې سیمې کې د امنیتي ځواکونو په مرکز په مربوطه توګه موټر بمي او ځان وژونکي بریدونه کړي. رپورټونه وایي چې د اتوار د ورځې په دې بریدونو کې لږ تر لږه شپږ امنیتي سرتېري هم وژل شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به واوري په شمالي وزیرستان کې ډرون برید مشکوک وسلوالو ته مرګ جوب لاړولې. د پیښور قصخوانی بازار کې پرونی چاودنې د یو کور 15 کسان وجلې دي. د دې کورنۍ یو غړی مشال ریډیو ته وایي
ما پکې خویندې دي، ما پکې ښځه ده، ما پکې مور ده، ما پکې رور ده، ما پکې تور زامن دي. ماشومان ولي قاتل غون مړي دي، یو مې تور زوی دی، یو مې رور دی، مات نزوی دی، دا مړي دي.
بلخوا د برما، شام او فلسطین د مسلمانانو لپاره پاکستانی مذهبي ګوندونه مظاهره کوي. د پښتنو مسلمانانو د وجنو خلاف مظاهره ولې نه کیږي؟ د جمعیت علما اسلام یو مشر شجاع الملک وایي
موږ په دې حیران یو چې اوس موږ په دې خبره لکه احتجاج وکړو که زموږ نه خو بند نه خطاري چې که فلسطین موږ احتجاج کوو بیا به موږ سو خلاصې.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ پرون په نیویارک کې ملاقات کړی دی. دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به استونز او سرکار هفتوار پروګرام کې واوري چې د قبایلی سیمو د مشکلاتو په اړه ځایی خزې سوای.
زه امن غواړم که دوی کنټرول نشي کولای استفاده ورکړي زموږ سره ډیر غیرتمن خزشتا.
د هر ساوري دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره هم اوریدل شي په تدا مشال ریډیو .com. د دې نه علاوه د مشال ریډیو سره تاسو د ټلیفون تلاره، د اسکایپ تلاره رابطه کولای شي، او بیا د فیسبوک او د ټوئیټر تلاره هم مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې درته خبرونه که همزما همکاری ویلې، شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید له وجې درې مشکوک وسلوال وجل شوی دي. چې د وسلوالو په پټنځای یو برید شوی دی. په 13 غنټو کې شمالي وزیرستان کې دغه دویم ډرون برید دی. په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د امریکایي ډرون په یو بل میزایلی برید کې لږ تر لږه درې مشکوکه طالب وسلوال وژلې شوي، چې د ځایي دولتي چارواکو په وینا تحصیل بویا د تاخیل چارخیل کلی کې د مشکوکه وسلوالو پر یو کور باندې شوې. چارواکی وای نیمش پیوروس تا سحر تنیزده قریبن سلور بجه دا سرخار میرانشانه اتلس کلومیتر لویدیز تحصیل بویا دا تخیل چارخیل کلی که امریکایی بی پیلوت الوتکو دا مشکوکا وسلوالو پر یو کور باندې دو توغندی و داغل چه پترس که در مشکوکا طالب وسلوال پا موکا و وجل د سیمه خلک وای د سوبر زونا د غلطه د ډرون جازونو پروازونه زیات شوی او د برید پر وخت هم د ډرون جازونو زیات اوازونه اوریدل کېدل. استخباراتي ادارې چارواکي او آزاد سرچینې هم په دغه برید کې د وژل شوو شمیره درې خایي، خو لا هم د وژل شوو د شناخت په اړه چارواکو او آزاد سرچینو څه نه دي ویلي. چې وژل شوي مشکوکه وسلوال د کمې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. دا په روانه میاشت کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې سلورم او په تیرو څلورویشتو ګنټو کې دویم برید دی. تیره ورځ هم تحصیل غلام خان درګه منډۍ کې پر یو کور باندې ترسره شوې ډرون برید کې د چارواکو په وینا درې مشکوکا وسلوال وژلي شوي ول. د روانې میاشتې پر پنځمه نیټه هم تحصیل غلام خان درګه منډۍ کې ډرون الوتکو د حقانی شبکې مهم جنگی کماندان مولوی سنگین زدران په ګډون شپږ وسلوال وژلي ول. پاکستان تل په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه غندي او د ملک د خپلواکۍ پر ضد یې ګڼي، خو امریکا د غلطه القاعده حقانی شبکه او نورو وسلوالو ډلو زالو د منځه وړلو لپاره ڈرون مهمه ټیکنالوژي بولی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو دوه زره یو سلو دیرش پنځه زره درې سوه شپېته پنځه زره اووه سوه څلوېښت او په پنځه زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دی د پېښور قصه خانې بازار کې ترسره شوې پرونی چاودنه کې د چارسدې ضلع د شبقدر د یوې کورنۍ د پنځلس کسان وژل شوي چې پکې اووه ماشومان او درې زنانه شامل دي. دا کورنۍ پېښور کې د خپلوانو کور ته د واده د بلنې یعنې ست لپاره ورغلي وو چې د چاودنې له وجې په سوزکي کې اور ولګېد او پکې ټول ژوندي وسوځېدل. په دې هکله نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
په پیښور قصه خانه کې په بومي چاودنه کې د مټه مغلخیلو شبقدر پنځل لستنان چې پکې د یوې کورنۍ دیار لستنان شامل دي مړ شوي. دغه کورنۍ غړي چې خپل بچي ښځه ورېرونه یو ورور ورنداریانې او خورېونه مړ شوي سرتاج نومېږي. مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
زما پکې خویندې دي، زما پکې ښځه ده، زما پکې مور ده، زما پکې ورور ده، زما پکې ترور زامن دي. ورور مې وسره ولېږه، ترور زوی مې وسره ولېږه. نه تاسو لاړ شئ بس را به شي. او سار چې ما به خپل سوزګي کېنو نو دولس زنانه وي او ماشومان ودی پاتې دی غون مړی دی. یو میتون زوی دی او یو مې رور دی. امات نزوی دی جنید نزوی دی دانی مړی دی.
دا دا پوینا چه سهر وقتی دا کورا دا واده دا ویناگانو یعنی دا صدو لپارا دیر پا خوشحالی خپل دا کورانی تنان رخصت کرن.
زما دا رور واده دی دا پا بیس تاریخ تی جی پا خوشحالی رخصت کرن دا چه خمادو دا نخو کالو و دا وینا بوی زبا زم دا واده دی. ادبار خان شیو ٹول تنان د یو کور نه دی
دا شروع دی کی جی زمالو رب دلونا مشتا ورو مم پاکستا خوره نیم پاکستا خور مم پاکستا ټول کور می دی جی دولت دیار لز گزان خو دی بیا دا کور ته اول بیا غلطه اول دا نور دل ته پراتی دی
بیا مو په خبر کې دی یو کار کون کی چیزای وسیدون کې دی خان بہادر نو میدو ور سرم خبره وکړلې.
ټول ټوټل 15 کسان دی مونږ په خبرو ستړي کړو او موږ غاری دوله سم کړو بیا وی 15 دی اوس بیا هم پته نه لګی چې 600 کسان دی خو دوله خبرو مخ نه دی کړي لکه نن هم چې کړي دی.
دغه کورنۍ ته چې پکې 15 تنان مړ شوي د شبقدر محمود ایجنسی او ډیر د لیر ولس ورکره غمرازی له روان وو او د جنازو وخت 15 بجې مقرر کړو چې د کوچی بابا په هدیره کې ورله قبرونه هم جوړ کړیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د قصه خانې بازار د پرونی چاودنې په اړه ریپورت کې مو واوریدل. د شبقدر تحصیل د مټه د کلی د یوې کورنۍ 15 کسان په دغه پیښه کې وژل شوې دي چې پکې وو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي.
یوې خواته مرکزی او صوبایي حکومتونه د امنیت په لړ کې د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي، او بلې خواته وسلوالو خیبر پختونخوا او په خاص توګه پیښور کې ترهګر بریدونو ته دوام ورکړي. دا چې په پښتونخوا کې د ترهګر بریدونو څه وجوهات دي او د لړ کې صوبایي حکومت څه دریز لري، په دې حق له تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پاس واورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امن لپاره د مذاکراتو لار غوره کړې، په دې ورستیو کې بردیر او پیښور کې وسلوالو یو شمېر ترهګر بریدونه وکړل چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پښتنه دا راپورته کیږي چې د روغې جوړې خبرې به مرکزی حکومت کوي او وسلوال د ریاست پاکستان سره په جنگ بوخت دي. خیبر پښتونخوا او په خاص توګه پیښور کې د ترهګر بریدونو زیاتېدلو څه وجوهات دي، په دې حق له د دفاعي چارو کارپوه لیفټننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي:
میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ بآسانی اس قسم کے
زما بخیل وسلوال دا گنی چې خیبر پختونخوا ته تګ را تګ دا غوی لپاره اسانه دی او دلته په اسانه سره خپل کاروایانی تر سره کولی شي. د دې په نسبت وسلوال لپاره پنجاب ته تګ اول ته کاروایانی کول ډیر ګران دی. دویم اغوی دا فکر هم کوي چې خیبر پختونخوا کې خپل اثر رسوخ نور زیات کی او دا راز په مرکزی حکومت فشار راولي. دې لړکی پیښور ډیر اهمیت لري.
که څه هم د سیاسي چارو څېړونکي کامران شفی هم دغه وجوهات تکراروي، خو زیاتوي چې په دې کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کمزوري هم شامل ده.
په دې کې د صوبایي حکومت نه یوازې انتظامی کمزوري ده، بلکې هر ډول کمزوري شامل ده. موږ اوریدلې چې کوم پولیس والا د وسلوالو سره په مقابله کې مړ شي، وزیر الله خو پریږده چې صوبایي وزیران یې هم جنازې ته نه ورځي. په دې تیره موده کې یو ډی ایس پی او څلور نور پولیس والا وسلوالو وجلی وو، چې د صوبایي حکومت یو اعلی چارواکی یې اهم جنازې ته نه وتللې. نو موږ نه پوهیږو چې صوبایي حکومت څه کوي. دوی د عوامو نمائندګي کوي او که د وسلوالو همدردي.
بل خوا خیبر پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو مشره او د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالی وای دوی د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي، خو ځنې سازشي عناصر د دا ډول ترهګر بریدونو په نتیجه کې د مذاکراتو په وړاندې خنډونه راپورته کوي.
دا خو پخوانی نکاله نه همدغه لس کاله نه همدغه دمکې لګیا دي او دا دمکې به کله ختمېږي. موږ سوال دا دی او څلور اے پی سی شوي دي پاخې کې ټولو کې دا ویلي چې اوس مذاکرات آپشن هم استعمالول پکار دی، یو چانس ورکول پکار دي چې مذاکرات کامیابیږي که نه کامیابیږي. خو هغه سیریسلی موږ پر سوکړې نه دی. وګوري دا دې وخت پاکستان کې خو څه کلیئر سچویشن خو دی نه. هلته چرچ بند ٹی ٹی پی مین تنظیم چې دی هغه انکار وکړلو، هلته یو ذیلی تنظیم چې دی هغه قبول کړلو. نو دې وخت مختلف قوتونه سرگرم شوی دی، هغه پاکستان کې امن عمل نه غواړي.
خو سیړونکو په دې نظر دی چې حکومت او په خاص توګه تحریک انصاف ګوند وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې دومره نرمي خودلې چې لوجه یې وسلوال ځان برلاسي ګڼي او د لا نور برلاسي توب لپاره یې ترهګر بریدونه زیات کړي دي. تاسو ستونزې
ځوانو ته کار جوړې شوې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمې د وجې،
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه.
تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه دي او نن هم د ګل اوراز دا چې پکې به درته په روانه غړی اخیری برخه کې ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوو. که څه هم د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونه د پاکستان نه بهر په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو خلاف د هر قسمه تشدد خلاف مظاهرو ته روزي، خو پښتنه دا ده چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د وسلوالو لخوا د پښتنو مسلمانانو خلاف د قتل عام خلاف هم مسلمان هیوادونه او په خاص توګه د پاکستان دغه مذهبي سیاسي ګوندونه روزي او کسنګه. په دې حق لا تفصیل درته اسرار علم مومن دی رپورٹ کې وړاندې کوي.
کله چې هم په یو اسلامي هیواد کې د مسلمانانو خلاف څه قسمه ګام پورته کیږي، نو په پاکستان کې اسلامي ګوندونه د دغه پرځ د سړکونو تر اوځي مظاهره کوي او دارنګ د هیواد حکومت پر دې مجبوروي چې په دې لړ کې څه اقدامات وکړي. څو ورځې وړاندې په شام کې د حکومت لخوا پر خپلو خلکو د تشدد خلاف په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون نورو مذهبي سیاسي جماعتونو مظاهره وکړي، خو پښتانه دا چې په پېښور کې په دې څو نږدې ورځو کې په سلګونو مسلمانان ووژل شو، خو یو سیاسي ګوند هم د دې چاودنو پر ضد یا د چاودنو ذمواري پر غاړه اخیستونکو خلاف روانه وته. وجه څه ده؟ دې په جواب کې د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق مشال لروته صدا سو ویل،
شام کې خو یو واضح انصر موجود دی چې حکومت ته خپل خلک وجني، حکومت ته خپل خلکو ټینګونه خېږي. دلته خو دې واقعیت یو پته ګوریده خبره ده، هیڅ پته نه لګي چې دا څوک کار کوي. اخباراتو کې خو یو ټلیفون راشي او هغه سوال اخبار کې خبر راشي، خو سرګم خو هیڅ خبره نشته. یو پته لوبه ده روانه ده، خلک صرف لاشونه یې نه او جنازې نه.
بل خو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر شجاع الملک وای، که څه هم دوی په پېښور کې د بمی چاودنو په څیر د ترګرې پیښو په سختۍ سره غندنه کوي، خو دا وای نه پوهیږي چې احتجاج وکړي او کنه.
موږ خو په دې حیران یو چې اوس موږ په دې خبره لکه احتجاج وکړو که زموږ نه خو بند بنا خطا وي چې فرض که موږ احتجاج کوو بیا به موږ څو خلاصې لکه بیا خو زموږ په هغه ورځ زموږ خبر څوک نه لګي. د دې ځای حکومت په کار دي چې د امن او امان د ټولو نه اوله ذمواري دا د حکومت ده. په کار دي حکومت ته سړی ووایي چې یاره دا چې قسمه هیڅ یو سړی ته اجازت نشته چې هغه امن او امان خراب کړي.
خو په ګومل یونیورسيټي کې استاد عزیز الله وای، په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دي. د په خبره د جماعتونو په تیر وختونو کې د وسلوالو په ښکاره مرسته کړې، نو اوس نه پوهیږي چې څرنګه د دوی خلاف سړکونو ته راووځي.
دلته کومه دا ستونز روانه ده په دې کې دوی تر ډېره حده پورې خپل ملوث دي. په دې کې دوی لاسته په یو وخت کې دغه طرحه جرای دو خپل سپورت کړی ده، نو اوس اقدام ته دې مزمت شروع کی. نو زه هغه د دې لپاره سیاسي تور باندې سیاست کې ځان ورسوي نقصان نه لږه.
عزیز الله زیاتوی، نه صرف د پاکستان دننه مذهبي ګوندونه بلکې اسلامي نړۍ او په خاصه توګه عرب هیوادونه هم د سنی وسلوالو ډلو لخوا د پښتنو په قتل عام غلي دي.
اسلامي نړۍ چې دا هغه خو یو چې ډېر مؤثر تنظیم نه دی آی سی، بیا که چې دهم نو هغه د سعودي عرب یا د سنی عرب ملکانو څخه مفاد دی هغه د پاره ده. یو خو موږ څنګه عرب نه دی، عرب نړۍ نه ده. او دویمه خبره دا ده چې سعودي عرب نن هم دا پالیسي ده چې کشیر په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په دې نړۍ کې بل ځای سنی ترهګر ګروپ یا سنی وسلوال ګروپ یو طاقت باندې قبضه کوي سي چې حکومت جوړوي سي. زوای سعودي عرب وایي چې هغه جوړ هغه کمی نه پوهیږي پروا نشته، هغه که بشري حقوق پامال ای هغه پروا هم نشته.
کارپو عزیز الله وایي چې د مذهبي سیاسي ډلو زیاتره لیډران د پښتنو مشران هم دي، نو د په خبره تر څو چې دوی غلي وي او دا بهانه کوي چې د دې چاودنو تر سره کوونکي نه دي معلوم، نو تر هغه پورې به د پښتنو قتل عام روان وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
دا مشال ریڈیو اخبرونه دی. پردان رسپانا کې یاسر لطیف همدانی لیکي، د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته د کار د موقع ورکولو بغیر د ترهګرۍ خلاف قانون کې بدلون هیڅ ګټه نه لري. د دې لیکنې مهم ټکي درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
لطیف همدانی لیکي، د 1999 د ترهګرۍ ضد قانون کې په دې غرض د بدلون خبرې کیږي چې نور هم قوي شي او د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. لدې کبلا دا ضروری ده چې دا وکتل شي چې په دغه قانون کې د ترهګرۍ د مخنیوي کوم میکانیزم ورکړل شوی او سره د دې قانون ترهګرۍ ول ډیره شوې ده. لیکوال زیاتوي دا قانون د یو خاص مقصد لپاره جوړ شوی وو او هغه وو د ترهګرۍ او فرقیز تشدد مخنیوي او په لوی جرمونو کې د ککړو خلکو د مقدمو په تیزی سره فیصله کول. په دې قانون کې د ترهګرۍ تعریف د دغه قانون د شپږمې مادې د لاندې شوی، کوم چې ډیر فراخ دی او د ریاست لخوا د خلکو د زورولو نه راواخله، په ټولنه کې د بدامنۍ پیدا کولو، د هر عمل احاطه پکې شوې ده. خو کله چې هم د دې عملي کولو وخت راغلی دی، موږ لیدلی چې دغه قانون په خپل مرام تر سره کولو کې ناکامه شوی دی. لطیف همدانی لکی باید د ترهګرۍ تعریف مختصر او کره کړی شي، لکه پیل د دې نه وشي چې په ترهګرۍ کې یوازې د تشدد هغه کارونه شامل کړی شي چې د ولس او ولسی چارواکو پر ضد وي، بې له دې چې د تشدد کوم شکلونه دي هغه دې د قانون عادي نظام ته وسپارل شي. لیکوال په پای کې لیکي چې تر کومه د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته د سا اخیستو موقع نه ده ورکړل شوې، د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون لپاره ټولې هلې ځلې څه فایده نه لري. په موجوده وخت کې چې د کومې خبرې ضرورت دی هغه د یو داسې قانون موجودګي ده چې په خاص توګه د تشدد هغه کارونه او بریدونه په نښه کړي چې په سیاسي بنیادونو په ټولنه کې د ویرې طرحې پیدا کولو لپاره ترسره کیږي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
دا وو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب چې تاسو اوریده. په روانه غلې کې به دغه اولنې پروګرام استونځي او سرکار تاسو ته درنګ شی بکی وړاندې کوو. خو ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ اصلا شوی چې دواړو هیوادونو ترمنځ به په هغه کنټرول لاین ته تریخوالی کموي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه یې ویشلې ده. د دواړو مشرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ ملاقات کړی. نواز شریف دا ملاقات د دواړو هیوادونو تعلقاتو کې یو نوی آغاز بللی دی. په دې حقله د اجمن اند د ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د هندستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینان ویلی نواز شریف ژمنه کړې چې په پاکستان کې به هغه سختریزو ته سزا ورکړي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې لاس درلود. په دې بریدونو کې 104 شپېته کسان وژل شوي وو. د دواړو صدر اعظمانو له لیدنې وروسته د هندستان د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینون په یو لنډه خبری غونډه کې خبريالانو ته وویل دواړه مشان په دواړو خيزو اړیکو کې د خوالي دراوستل لپاره د یو مخکيني شرط په توګه پر کنټرول لاین د وضعیت په خکېدو سلا شول. چیرې چې د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې بیا بیا له منل شوي وربند څخه سرغړاوي شوه. کنټرول لاین هغه کرخه ده چې د کشمیر لانجمنه سیمه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشي. د هندوستان د ملي امنیت سلاکار خغلی مینون د لیدکاته ګټور بللې د نوموړي په وینا د لیدنې د هغه مسلو په اړه چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې کړي په لوړ سطح د خبرو اترو زمينه برابر کړه. د شیوشنکر مینون په وینا اوس مهمه ده چې دواړه خواوی په راتلونکو څو میاشتو کې د بهیر څومره مخکې بیایي. د یکشنبې په ورځ د خبرې اترې وروسته لاغې چې نواز شریف د تیرې مې په میاشت کې انتخابات وګټل د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل د تروریزم مرکز لا هم په پاکستان کې دی. د شنبې په ورځ منموهن سنگ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل هندوستان د پاکستان سره د ټولو مسلو هواري ته چمتو دی، خو نوموړي د تروریستي بریدونو په اړه خپلې اندېښنې تکرار کړې او دا یې هم وویل چې نوې ډلی کشمیر د هندوستان یو نه جلا کېدونکې برخه بولي. نواز شریف بیا له منموهن سنگ سره خپل لیدنه یو نوی پایل بللې. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په 1947 کال کې د برتانیا څخه د دې سیمې له آزادۍ او د پاکستان د رامنځته کېدو رئیسې پیل شوه. لا غیر وروسته دواړو هیوادونو خپلو کې درې جنگونه کړي چې دوی د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر و. په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی کې د تروریستي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې. هندوستان د دې برید پر پاکستان چوله ویلې برید کوونکې له پاکستان څخه ورغلی و او کنټرولون کی هم په پاکستان کې و. سارون کې وای په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو لپاره سیالي د دې دوو هیوادونو اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې دي. د کارپوهانو په باور د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو پر سر رقابت نور هم زیات شي، ځکه دا وسم په افغانستان کې دواړه هیوادونه د یو بل سره په توده سیالي بوخت دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونې دی چې تاسو یې هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه اوري. د رواني غړې نیمای ته ورسېدو لسنیمه بجې شوه. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د مقامي انتظامی او چارواکي ویلي دي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا د تاخیل تحصیل کې په یو کور د ګو مسایلو راغورځېدو له امله دغه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پیښور د کیسه خوانې بازار د پرونی چاودنو په نتیجه کې 200 تنه وژل شوي دي. په دغه برید کې د یوې کورنۍ 45 غړي هم وژل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي دي چې په صوبه کې د تشدد او پیښو د مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي. د پاکستان او هندستان وزیر اعظم پر دې سلا شوي دي چې د کنټرول پر کرخه به تاوتریخوالی راکم کړي. هندي چارواکو ویلي دي پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار پر ورځ په نیویارک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند واسطه ټاکل شوی افغان مذاکرات کوونکی وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا یې د دې سند په اړه اته ځله خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې، خو د غیرت په نوم وژنې په بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچه ټیټه شوې ده. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد به عملي کړو، د خپل رژیم کیمیایي وسلې به ختمې کړي. او د عراق په سرحد بغداد کې د اتوار پر ورځ شیعهګانو په جماعت ځان وژنې کې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. په المسیب سیمه کې د یوې جنازې پر مهال د دغه برید له وجې د الحسین جماعت چترا وغورځېد. او ډاکټرانو پولیس وایي چې په دې پیښه کې د 500 زیات کسان ژوبل شوي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خبر په قصه خواني بازار کې بم دماکه په نتیجه کې 30 کسان مړ او په درزنونو جوبل شول. اداري لیکي چې په خبر کې دماکه لوجې په خلکو کې یو ځل بیا ویره تر خوره شوې ده، ځکه چې په 13 اونۍ کې هم 214 شوې وي چې په کې د سلو نه زیات کسان مړ شوي وو. ادارې لیکي چې اولس اوس هم حکومت او سرکاري ادارو نه دا توقعات لري چې د مشکل حالاتو نه بهره اوباسي، او د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې نه صرف اولس د ځان او مال حفاظت وکړي، بلکې سیمه نه تر هغه غری خاتمه لپاره هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې په خبر کې پتیرې و اونۍ کې دا دریمه چاودنه وشوه. سوال دا راپورته کیږي چې د ترهګرۍ پر لپسې پیښو وروستو په خار کې د سکیورټي صحیح انتظامات ولې نه کیږي، او که حالات داسې روان وو نو اولس سره سره حکومت ته به هم مشکلات ډیر زیات شي او دې ټوله فائده به ترهګرو ته رسي. ادارې لیکي چې حکومت یو طرف ته په مذاکراتو کولو زور راوړي، نو بل خو د ترهګرۍ کاروایانو کې زیاتوالی هم روان دی. حکومت له پکار دي چې زر تر زره دی فیصله وکړي او هغه عملی کول لپاره د ګامونه هم پورته کړي چې دا شان سیمه کې امن پزای شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې په پاکستان تور ولګو چې دا د ترهګرۍ مرکز دی او پاکستان د پسیمه کې ماحول خکولو لپاره د ترهګرو ملاتړ پریګ دی. اداري لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان هند طرف ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړو، هند لپاره وو چې تورون لګولو نه ډډه کړې وي او په خشاني پاکستان ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړې وي. اداري لیکي چې د هند مشورولۍ د دې حقیقت نه خبر ده چې پاکستان په خپل هم د ترهګرۍ خکار دی او غیر ریاستی عناصر د پاکستان سلامتی او امن لپاره خطر جوړ شوی ده، او دا غیر ریاستی عناصر د پاکستان او هند ترمنځ پرمنه او ښه تعلقاتو کې خندا نه چوي. نو هند حکومت لپاره دی چې په داسې وخت کې د تورونو په ځای د حالاتو مقابله وکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې امن عمل او تعلقات ښه کولو لپاره لومبه شرط ده چې تورونو لګولو لړۍ دې بند کړي شي، او هند مشورولې له هم پکار دي چې تورونو لګولو نه دې ډډه وکړي او امن عمل دې مخپوړان دی بوزي، نو دا شان به د دې سیمه نه غربت، جهالت او انتها پسندۍ خاتمه ممکنه شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي دا وخت پاکستان په یو دلچسپه مرحله کې دی. کای خو د هیواد مشرتابه له طالبانو سره د امن په باب د خبرو لپاره هڅه کوي، نو بل خو طالبان تر هغه غره تاسو پیښه کوي او د اسلام په نوم ویره خپروي. رسپانه لیکي ریاست ډیر سر د طالبانو د پوخه راهیسی رواني وجنې او تبایی ویروي او په امن کې طالبانو ته تا د یو شری ملګری په توګه ګوري. ورځپاڼه لیکي طالبانو د شرطونو تر لاندې د امن د خبرو وړاندیز کړی او په ټینګه سره یې د ترهګرۍ او د نور تشدد له پریښودو انکار کړی. د طالبانو دا پیغام واضح دی چې د هغې غوښتنې دې پوره کړل شي، ګنې په پرامنه توګه به څوک ژوند ته پرېنږدي. ورځپاڼه د امن لپاره د روانو هڅو په اړه لیکي چې ریاست په هر قیمت د امن راوستلو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي کورنۍ دښمنان د پوست نه نه یریږي او طالبان ګڼي چې حکومت کمزورې او په تیښته دی او درګزار سره به دوی لا نورې ښې نتیجې ترلاسه کړي. ډیلی ټایمز لیکي چې د هر قسمه خبرو نه وړاندې ریاست لا پکار ده چې د طالبانو نه د وسلو د غورځولو غوښتنه وکړي او د پاکستان آئین ومني، او که چېرې داسې نه کیږي نو بیا پکار ده چې له طالبانو سره بغیر د څه شرطونو ریاست دا جګړه د یو فیصله کن کامیابۍ تر مخه ختمه کړي. ډیلی ټایمز لیکي ریاست لا د طالبانو شبکې ختمول پکار دي او د هغې د کنټرول لاندې سیمې دې له هغې واخلي، او هم د دې وروسته به پاکستانیان آزاد شي او بیا به ټولنه د زهرو د نفرتونو څخه پاکه شي او د ذمهوارو مشرانو په مشرۍ کې به په هیواد کې نه ختمیدونکي امن جوړ شي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي وایي چې افغان او امریکایي استاسي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړون کې ناکامه شول، نو دا به یو غمی سبي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وزیر ایش کارټر ویلي دي چې هغه د دې میاشتې په پیل کې د سفر پر مهال په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې څومره هم زر ممکنه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه امنیتي تړون وشي چې کمانډانان ډاډه شي. ایش کارټر د یوې مرکې پر وخت ویلي دي چې هغې دې ته زر اړتیا لري ځکه چې د پلان جوړولو جوګه شي، او دې ته ځکه هم زر ضرورت لري چې د دوی اتحادیان او ملګري د پلان جوړولو قابل شي. امریکا پلان لري چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان نه 500,000 امریکایي سرتیري وسي، خو د نوي پلان تر مخه به د 2014 کال وروسته هم امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو اجازه وي، چې پکې به امریکا ته د مختلفو پوځي اډو پورې د رسایي اجازه هم وي. اجانس د اشکارټر په حواله لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي واشنگټن ته ویلي دي چې هغه د دې تړون لپاره د پراخ ملاتړ په لټه کې دی، نو ځکه وخت ته اړتیا لري چې پر دې تړون د بحث لپاره لویه جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاتوي دا امنیتي تړون به د افغانانو د سیمې د نورو هیوادونو لپاره یو پیغام واستوي او طالبانو ته به هم واضح شي چې د سولې خبرې به په همدغسې یوه موقع کېږي.
انیس اجمل نامو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی اوریدل. بلخوا افغان مذاکرات کوونکی وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په حق لا ټکنیکی خبرې اترې تر ډیره حد مکمل شوې، یوازې سیاسي اړخ یې پاتې دي چې پکې به افغان ولسمشر او د ولس استازي د دې تړون منځوري ورکوي. د کابل نازمون همکار اسد لودین په دې حق لا نور تفصیل راکوي.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچان وایي چې د دې سند تخنیکی پړاوونه بشپړ شوی او یوازې د جمهور رئیس او ملي شورا پریکړو ته منتظر دی. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزای او افغانان به د دې سند په لاسلیک کېدو له امریکا سره موافقه وکړي او کنه، خو د امریکایي چارواکو غوښتنه دا ده چې دا سند باید په راتلونکي میلادي میاشت کې نهایي شي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند افغان مرکچی او د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې تر اوسه له امریکایي چارواکو سره اته ځلې په کابل کې د دې سند په اړه خبرې کړي.
مکلات ورنه ډیر تر خبرې کړي دي، پرمختګ ډیر ښه ده، تخنیکی مسائل حل سوي دي، اوس رسیږو هغه مرحله ته چې بنیادی سیاسي فیصلې پکار دي، او هغه بنیادی سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو
که څه هم ښاغلی احمد زیر په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت نهایي کړي، خو زیاتې کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخت ته اړتیا لري. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره سم له امریکا سره د امنیتي سند پر سر خبرې وځنډولې، خو کابو یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. پخوا دا مذاکرات په واشنګټن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لخوا د امریکا د ځنګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک لخوا پر مختلل. خو اوس دغه خبره د افغانستان لخوا اشرف غنی احمدزی او رنگین دادفر سپنتا او د امریکا لخوا په کابل کې د هغوی سفیر جیمز کنینګهام او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جوزف ډانفورد پر مخ بیایي. څه موده وړاندې ولسمشر حامد کرزي وویل چې امریکا باید د دې سند په چوکاټ کې د افغان حکومت د ځینو نورو شرایطو تر څنګ دا هم ومني چې که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي دوی باید د افغانانو دفاع وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم دا یوه حساسه موضوع بولي.
مونږ په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه ډیر جدي یو. د بهرنیو د حملې تعریف یو حیاتي موضوع ده. دې موضوع ته ولسمشر حامد کرزي هم اشاره کړې چې په اړه یې باید موافقې ته ورسیږو. د دې موضوع لپاره باید داسې چوکاټ جوړ شي چې زموږ قناعت حاصل کړي.
افغان حکومت ویلي هر کله چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې نهایي شي نو د لاسلیک د پریکړې په اړه به یې لویه جرګه راوغواړي. که څه هم په افغانستان کې یو شمېر کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفې دي، خو کارپوهان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام دی.
هلته په ننګرهار کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تراو تاوتریخوالي کچا لوړه شوې، خو زیاتوي چې د ناموس په نوم قتل په بدو بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچا ټیټه شوې ده. په دې حق نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد دی ریپورت کې راکوي.
سره له دې چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ موسسې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په فعالیت بوختې دي، خو لا هم د دغه هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست صابرینا حمیدی وایي چې سکل د تیر کال پرتله د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي.
تاوتریخوالی واقعیتو ته موږ دوه بودونه ګورو. د حقوقي لحاظه یو هغه بد دي چې په سیمه کې عملا موږ وګورو چې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او یو د قربانیانو د مراجعه کچه ده چې د هغه مدني ټولنو ته او دولتي او نادولتي ادارو ته چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي مراجعه کوي. دغه د مراجعې سطح ته که موږ وګورو د مراجعې کچه زیاته شوې نسبتا د نورو کلونو په پرتله. هغه کسانو چې موږ ته بالفعل مراجعه کړې ده 115 تنه وه، او کیدای شي چې بلې میاشتې قضایه دي دا موږ ورسره ثبت کړو، د دې ارقام شاید 120 قضیو ته ورسي.
صابرینا حمیدی زیاتوي چې سکل د افغانستان په ختیځ کې د ناموسي قتلونو کچه د تیر کال په نسبت کمه شوې ده.
د تیرو کلونو په پرتله په ډېری مواردو کې کمواله راغلی، لکه د نجونو په بدو کې ورکول، د بدل واقع، د ماشومتوب د پړاو ودونه، یا د تیر کال په پرتله باندې اته موږ د قتل واقعیت د 1991 کال سره پرتله کولی شو چې په اول شپږو میاشتو کې پر اوس کال موږ د ځون په کچه باندې د قتل واقعیت خصوصا ناموسي وژنې ډېرې لرلې، جنسي تیری واقعیت هم لرل، مګر سږ کال د تیر کال په پرتله باندې دغه واقعیت د ارګانونو سره نسبتا په کمه کچه باندې ثبت شوي.
میرمن صابرینا حمیدی لامل په خلکو کې د عامه پوهاوي له برکته ګڼي.
عامل دام دې چې خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د اداراتو په چوکاټ کې ځینې خاص ارګانونه جوړ شوي دي چې د ښځو قضایاو ته هغې رسیدګي کوي او د ښځو قضایا تر بررسۍ لاندې نیسي، لکه د امنیې قمندانۍ په چوکاټ کې د جندر د امریتونو جوړېدل، د سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع، د سارنوالي د بخښ فعالېدل، یا د مدافع اناسي وکیلانو زیاتوالی. وجه یې دا ده چې مراجعه زیاته شوې.
د یادولو ده چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې لا هم ګڼ شمېر ښځې نه خو د خپلو حقونو څخه خبرې دي او نه هم په دې پوهیږي چې د دوی د حقونو لپاره دولتي او نادولتي ادارې په کار بوختې دي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که د ښځو پر ځای د ممبرونو له لارې نارینه د ښځو په حقونو وپوهول شي نو هیڅکله به ښځې د تاوتریخوالي ښکار نه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ستونزه او سرکار. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږه همکار مجید بابر برابروي. راځي چې د نن ورځې ستونزه او سرکار ته په شریکه وښو.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزه او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه ومني.
په دې ورستو کې د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې د پرله پسې بمی چاودنو له وجې د ښځو ماشومانو په ګډون په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د یو شمیر څېړونکو په نظر د کلنه چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې نوی حکومت جوړ شوی دی، نو د یادې صوبې امنیتي وضعیت ډېره خرابه شوې ده. ځینې څېړونکي د دغه سبب د یاد ګوند لخوا د وسلوالو ډلو په اړه نرم رویه ګڼي او ځینې یې بیا په پیښور کې د امنیتي ادارو لخوا د پولیسو ناکې ختمول یادوي. د نننۍ خپرونې موضوع د پیښور ښار د خراب امنیت او د هغې د سببونو په اړه ده.
زه امن غواړم که دوی کنټرول نشي کولی استفاده ورکړي، زموږ سره ډېر غیرتمند ښځې شته.
وفاقی حکومت هغه شی انیشیټ کړی نه، زمون کایت نه خبره کړې ده چې بھائی مذاکرات ژر تر ژره شروع شي. کله مذاکرات شروع شي ان شاء الله تعالی امن ضرور راځي.
په پیښور کې په خاصه توګه او په خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د خرابې امنیتي وضع په اړه د یادې صوبې د پولیسو مشر ناصر دورانی تېر اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې چونکې پیښور د قبایلي سیمو سره ډېر نږدې ښار دی، نو ځکه یې امنیت ساتل ګران کار دی. د پولیسو د مشر ناصر دورانی د څرګندونو په اړه راځي چې زموږ د همکار شبیر جان دا رپورٹ وورو.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس مشر آئی جی پی ناصر دورانی یو خبری غونډه تا ویلی کسو هم ترهګری د دې صوبې غټ استونزره، ویلی د دې صوبې حالات د ملک د نور برخونه مختلف صدارنګ دي چې دلته وسلوال او رانکاری خپل کاروایي وکړي او بیا قبایلی سمو ته وتختی چرته چې د پولیس عملداری نشته دي. د دوی ویناوا مسله دا ده چې د هغوی ټارګټ یا نخه خیبر پښتونخوا ده، خو عملیات د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو نه کوي، چرته چې موږ د دوی په ضد عملیات نشو کولی او هم دې سره زموږ کار لګران شي، ځکه چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا بندوبستي سیمو نه په 15 یا 10 منټه فاصله دي او دا صوبه فرنٹ لاین صوبه ده. نو همدغه وجره چې د هغوی عملیات زموږ د جوابي کاروي نه ډیر تیز وي، نو دې ته هم لږ قتل پکار دي. دوی دا هم ویل چې موږ له غیر چاپیره قتل پکار دي او د نړۍ کوم ملکونه چې په کامیابۍ سره د داسې حالاتو یا د ترهګرۍ مقابله کوي هغه قانون یا لارې خپلې کړو او خپله سیمه او ولس محفوظ وساتو. دلته چې دویمه کومه غټه ستونزه هغه د اغوا وارداتونه او په پولیسو کې سیاسي مداخلت او برتیانې دي. دلته کې ما ته ډېر شکایتونه راغلي دي چې په پولیسو کې سیاسي برتیانې او مداخلت کیږي، ولې دا اوس نه کیږي؟ ځکه چې په دې اخلا ما د خیبر پښتونخوا حکومت هم خبردار کړی دی او هغوی هم ما ته باور راکړی دی چې د دوی له طرفه به مداخلت نه کیږي، ځکه چې په پولیس کې برتیانې د سیاسي ګوندونو او حکومتونو په خوښه شي، نو داسې پولیس والا ولس ته انصاف نشي ورکولی. دوی ویل چې زیاتره ورانکاري د نیم قبایلي سیمو او قبایلي سیمو څخه راشي په پښتونخوا کې عملیاتو کې، چرته چې د دوی عملداري نشته، نو په دې اخلا باید حکومت قانون سازي هم وکړي. او د دوی وینا وه چې په دې لړ کې به دوی د اف سي او د پوز مشرانو سره هم لیده کاته وکړي چې په ګډه د دغه ورانکارو د مخنیوي لپاره کړنلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور د کیسخانه بازار د هغې چاودنې نه پس چې 200 کسان یې وجلي وو، یو میرمنې نصرت بیګم مشال لیلو سره په خبرو کې د موجوده صوبایي حکومت د ناکامۍ ذکر کړی وو. دا وایي
زه امن غواړم که دوی کنټرول نشي کولی استفاده ورکړي، زموږ سره ډېر غیرتمند ښځې شته چې هغوی هر څه کنټرول کولی شي. زه دا کمې ښځې چې مړې شوې، کم سړي چې مړه شو، د دوی بچې به څوک ساتي؟ د دوی څوک ته تپوس وي؟ کم چې مړې د هغو تپوس چا وکړو چې دا به وشي؟ نن مسلسل دا دماکې کېږي، هېڅوک به هغې مخې ته نه راځي چې دا ولې ظلم کېږي، ولې زیاتې کېږي.
د خراب امنیتی حالاتو د غستونځ مې د پیښور خارنا د صوبایي اسمبلی منتخب غړي او د تحریک انصاف د صوبایي حکومت وزیر ضیا الله اپریدی مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. ضیا الله صاحب، که تاسو وګورئ په دې تیرو یوه اونۍ کې یوه هفته کې دا درېیمه چاودنه ده چې په پیښور کې کېږي، تاسو نه ګڼئ چې کله نه ستاسو حکومت راغلی دی نو د امنیت حوالې سره ستاسو ډېر مسایل زیات شوي دي؟
بالکل جی، خبره دې ټیک ده. خو زمونږ د پټې پالیسي د ترشیوی لسو یولسو کلنه زمونږ د پټې مشر رهبر عمران خان صاحب دا ولی ورځې دا یو غلی چې بای د امن راوستو لپاره د پرتیجنګ نه وتل او د مذاکرات هغه کته استپتی ویږي سور د مخ کې د ټو د ملک ټول چې کوم غټي پارٹی دي سیاسي ګوندونو اړي مشترکه دا فیصله وکړه په هغه اجلاس کې چې وایي دا به په مذاکراتو باندې د دې خلکو سره به مذاکرات کوو خو هغه وخت ریږي خو وفاقي حکومت هغه شی نشي کړی نه زمونږ کې دا خبره کړې ده چې بھائی مذاکرات
شروع شروع ان شاء الله تعالی تاسو د دغه صوبې وزیر هم یې او حکومت هم دی خدا خو لکه پولیس تاسو لاس کې دی نور امنیتی ادارې چې کوم دي تاسو لاس کې دي خدا سیکیورټی دا خو ستاسو ذمہواری ده اخلاقی ذمہواری هم ده ستاسو د حکومت ذمہواری هم ده د خلکو د جان او مال حفاظت کول نو د دین په دې خبره تختیدل چې را مذاکرات وشي نو دا څه داسې بلا جواز خبره نه ښکاری تاسو ته
نه جی زه بالکل تاسو سره اتفاق نه کوم په دې خبره ځکه چې زمون صوبایي مونږ سره صرف پولیس دي پولیس او مطلب د پولیس هغه چې اداري یې څه ته وایي او زه دا تاسو مخ پته ده او دنیا تم مخ پته ده چې پولیس د څه لپاره آیا پولیس د شهګردي او کولی شي پولیس سره دمره وسایل شته پولیس دغه ټریننګ کړی دی پولیس چې کوم کار د پولیس خو یو داسې محکمه ده چې هغه خو یو معمولي د پولیس کردار دا نه دی چې دا دمره غټ څه ته باندې تاسو به کتلی دي په امریکا په شان سوپر پاور ملک چې کله داسې پیښه جوړ شي نو هلته هوم لینډ سیکورټي یو اداره ده چې د سی آی ای او د امریکې د فوجونو د پاسه ده نو هغه اداره په داسې حالاتو کې هغه
پولیس ته دغه روزنه دغه ټریننګ ورکول یا دغسې یو اداره جوړول د صوبې په سطح باندې نو دا خو ستاسو د حکومت کار نه دی
بالکل زموږ حکومت کار دی مونږ خو دا درې میاشتې وشي چې حکومت کړی دی پرون زموږ نوی جی پریس کانفرنس کړی دی زموږ مشر قائد عمران خان وی خبرې وکړې میډیا سره چې بھائی زموږ هغه به زر تر زره ایمرجنسی بیس باندې انټلیجنس نیټورک او یو مؤثر هغه دې پولیس له ورکړی شي کوشش کوو چې پولیس دې بیا هم لکه دا زه بیا هم یم د پولیس د دې خلکو مقابله نشي کولی هغه ټولې دنیا ته پته ده ځکه چې پولیس ډیوټي د دهشتګردي د روکولو نه ده د دې لپاره ډېر تاسو ګورئ چې فوج هم څومره مقابله څومره شهید شو
زیولا صاحب په پېښور کې تاسو هم د پېښور اوسېدونکي دغه پېښور کې ژوند کړی دی په پېښور کې د ډېرو مودو راهیسې ناکې جوړې وې ستاسو حکومت چې کله راغو هغه د پولیسو هغه ناکې ختم کړي د زیاتو خلکو دا خیال هم دی چې دغه ناکې ختمولو سره تاسو لټرلي دا صوبا ترهګرو ته حواله کړه
زما په خیال دي تاسو یو ناکام نه ختم شوي دا غبر تاسو چې غلطه اطلاع کړی دي ټول نه کوي عمر شمه دې دي باګه دې تل شي کیږي او بیا دا وایم چې دا داسې یو روان دی انټرنیشنل بین الاقوامي خلک به شامل دي چې هغه د زمونږ د پولیس زمونږ فوجان جنرالان به شهیدان شو دا غي مقابله نشي کولی خو الله دې زمونږ مدد وکړي ان شاء الله موږ کوشش کوو چې زر تر زره د امن هر قسم د لپاره قرباني کوو
زیولا صاحب تاسو چې وایي چې دا یو نړیوال یا انټرنیشنل کانسپیرسي دا یا سازش دی نو دا سازش هغوی د لاهور د پاره نه کوي د پنډای د پاره نه کوي د کراچۍ د پاره نه کوي د سند بلوچستان د پاره نه کوي د پېښور باره کې دا سازش روان دی
بالکل جی دا تاسو کتلی دی وجه دا ده چې دا فرنٹ لائن صوبه ده قبایل دي وسره قبایل سره بیا شاته د افغانستان چې د دنیا دریم غټ لوی جنګ شروع دی زمونږ بدقسمتي وته ویلی سو وته ویلی شي جی چې مونږ د افغانستان په بارډر باندې یو زمونږ سره فاټا ده بل دا د دې بنیاد ته تلل پکار دي چې دا شی ولې کله شروع شو ولې شروع شوې دي هغه بنیاد ته رسېدل زمونږ خو خبره نشته کنه جی مونږ خو جنګ ګورو او وجه نه ګورو چې بای دا ولې داسې شي اصل وجه دا ده جی چې زمونږ قائد دوی بار بار چې دا زمونږ جنګ نه دی
نه نو تاسو خو یو دا خبره هم کوئ یو د مرکزي حکومت سره تاسو یو تایید باندې یو دستخط هم کوو په یو اعلامیه چې دغو خلکو سره چې کوم په دغه صوبه کې یا په دغه وطن کې د امن پر ضد دي نو هغوی سره مذاکرات وکړو نو تاسو خو غواړئ چې یاره مذاکرات وکړو نو د دې مذاکراتو ایجنډا به سي
مذاکرات ایجنڈا کو جی پی سی اجلاس کے حال پارٹی کانفرنس اجلاس کی بتری شوی هغه زمونږ قائد ته بار بار وایي چې بھائی د وفاقي حکومت ذمہواری صبح نه ډېره ده مونږ ته وایي چې بھائی تاسو زر د خپل چې کم ای پی سی کې ټولو لیډرانو د ټولو پټو مشرانو چې څنګه فیصله کړې ده هغې مطابق یو خپل هغې نیشیټ کړي او چونکې وزیر اعظم د ملک نه بار دی د هغې ترجمان پرویز رشید ده وایي چې دا د یوې پارټي موقف نه دی مذاکرات اشاره یې مونږ ته وایي
خبر دادا گور دغی صوبی وزیر جی دغی صوبی ٹول وسائل او ٹول وسائل ستاسو پلاس کی دی نو دغی صوبی د مسائل نو تاسو څنګه تختې دی شی زکا چې دا ټول 14 د ستاسو په صوبه کې ستاسو د واک لاندې پزمکه کې وشوي او تاسو نه د خلکو غندنې کوي نه د خلکو کنډمینیشن کوي او نه دغلت کې سکیورټی حکومت حق شتا
بالکل جی مونږ دغه په غم کې پرو پرو شریکو زمون وزیر اعلی صاحب زمون مشرم د پارٹی مشر قائدم اولنی 14 تم راغلی مریضان لم تلې غی سره کړی دا په دوی مباندې وزیر اعلی صاحب درې مباندې مونږ ټول د خپل انتصار د ټول ناول د هسپتال تر رسیدلې زمون نور ملګری وزیران راغلی هسپتال کې موجودو هر مریض تا ډاکټران همو کې تا چکم کی شوی دا ګور هی بیا تاسو دا هی کله دا وایم چې دا د پولیس تا دا سیو بن الاقوامی هغه دا چې دا امریکای سره نه کړی شو زمونږ د پښتونخوا پولیس به څنګه یې سره دې لپاره یو پوره موثر یو نظام یو سیستم دی کول پکار دی هغه پر موږ ان شاء الله کوشش نکو
ګور ضیاء الله صاحب د دینه مخ کې تاسو څنګه وایي د ډیرو مدونه روان د تاسو مشران هم دا وایي چې دا 210 دماکه وو د دینه مخ کې شوې دي نو میاخد د دینه مخ کې چې کوم حکومت او د عوامي نشل ګوند نو هغه باندې به تاسو ټکونه کول تاسو به تنقید کول چې هغه ته حق نشته د حکومت نو هغه خو بیا صحیح او تاسو نه غړي چې یاره هغه کوم خبره کول هغه اختیا و
مونږ خو دې د اولي ورځې دا وایي چې مذاکرات تاسو اوس مونږ دا وایي چې نه کاله نورم جنگ وشي اخر به مذاکرات تر ازو مونږ دا وایو چې یو ځل دې مذاکرات شروع شي مذاکرات چې شروع شي یو ایجنډا روان شي امن برا شي کنه مونږ اوسه پر چا مذاکرات کړی
زیولا سے مذاکرات شوی دی پسوات کی مذاکرات شوی دی تحریک نفاد شریعہ محمدی سره مذاکرات شوی دی فضل اللہ سره مذاکرات شوی دی پکبایلی سیمو کې د یو شمیر کمانډرانو سره مذاکرات او معاملات شوی دی په شمالي وزیرستان کې اوس هم یو معاهده د حکومت عملی ده نو تاسو خدای ته نشوي چې تاسو بس نوې مذاکرات کوي مذاکرات خو لري روان دي او مسلې روان دي
مذاکرات چا لري روان دي مذاکرات اوس به پوری نه روان دا د دې ګورمنټ فقی چې کله وافقی د نامیا ګورمنټ چې کله ای پی سی اجلاس راوته نو ټول پاکستان متفق تر باندې د مذاکرات اواز وشت کو د دې د مخکې داسې هیڅ هم نه دی ویلي اوس نن چې کله زمون کایت چې کله لاس کله مخکې دا اواز کولو چې به
میجر جنرل مرشو د فوج جو لوړ پوړې چارواکي مرشو دا سی پیښور کې پیساویانو د غوشو تاسو د هغه خلکو چې څوک ذمہواری واخلي د هغه نوم نه اخلي او د هغه غندنه نه کوي د هغه کنډم کوي نه مزمت نه کوي تاسو نه غنئ چې دا تاسو اخلاقی ذمہواری ده
نو غوښی دی چې بل ګومی سازش ته بالکل سازش ته د پاکستان امن چې کوم دغه شروع شوی او هغه تباکی هغه سبا تشکی مقدوی موږ دغه پیغام کې پورو پر شریک
نه نو هغه خو د پاکستانی طالبان ویان چې کوم دی هغه د غی ذمہواری قبلې شاهد الله شاهد
نه دم نه بل بالکل نه دی ویلی موږ په دلته په میډیا ګورو طالبان ویلی دي چې موږ د نه کوي
نو تاسو غنئ چې یره د بهرنی لاسونه دی او کورنی دننه لاسونه نه دي
بالکل جناب بہرانی سے امن د پاکستان امن تباہ کی تو کوشش
ہاں نو یو حکومت چی زیولا صاحب تاسو وزیرم یی کنا یو حکومت چی ک بہرانی لاسی او ک دنن لاسی نو دغه لاس نیول د حکومت وخت کار نه دی
بالکل دی ولی نه دی مو کومر کری یو وفاقی حکومت دی یو شیل ایمن لوانه کی مو به هر قسم سپورٹ کو پاری خو زبر خاموش تھی
خدا پیخ په پیخور کی روان دي تاسو حلقه د سر زیولا صاحب تاسو وزیر جی تاسو د پیخور د حلقی نه منتخب شوی ای او دغه حکومت په د صوبه کی دي نو دا خو تاسو ذمہ واری نه دی وفاقی حکومت ال دغه امن دي
زمون ذمہ واری دا بالکل مون تسلیمو غو مون زر غو دا پولیس وسو کی
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
دا مشال ریډیو ده.